السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشه د ماسپخین یو بجه ده نن د چهارشنبه ورځ او د 2000 شلم کال د فبراير 19 نیټه ده زه فرخنده ناصر مو په دې خبري سات تیار کړی کوم په روان یو اوساد کې د پاکستان او افغانستان پر حالاتو رپورټونه لرو او ریدل یې مه هیروي اونیس پروګرام د مشال ریډیو مجله هم درو خو لومړی زموږ د همکار منور شان خبرونه
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا اسمبلی د قبایلی ضلعو د جایدادونو په اړه ترمیمي بل منظور کړ. امریکایي ولسمشر ټرمپ وایي له طالبانو سره لوزنامې ته نږدې شوي او د ترابلس حکومت د لیبیا د ډزبندۍ په اړه مذاکرات وځنډول. د خبرونو تفصیل د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلی ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه چې تر مخه به یې حکومت په دغو ضلعو کې د ولسي خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. دا قانون د لینډ اکویزیشن اکټ 1994 په هغه قانون کې بدلون راولي چې مخکې په قبایلی ضلعو کې نافذ نه و. دغه بل د قانون وزیر سلطان محمد خان د مخالف ګوندونو د احتجاج په وخت وړاندې کړ چې په شور او چغو کې په رای واچول شو او په اکثریت سره منظور شو. اپوزیشن ګوندونو د دې ترمیمي بیل په منظورېدو نیوکه کړې دي. د یادونه وړ ده چې پرون د حکومتي او اپوزیشن ګوندونو د غړو ترمنځ د اسمبلی د غونډې پر مهال لفظي شخړې او ټیل ناټیل هم شوې دي. پرون په پیښور کې په یو ګڼګوندیزه غونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو خاتمه د قبایلی ضلعو د بیا رغونې او په قبایلی سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنې وشوې. دا غونډه د عوامي نېشنل ګوند په بلنه په باچا خان مرکز کې وشوه چې پکې د دې ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پښتنو د حقونو لپاره د پښتنو سیاستوالانو په یو کېدلو ټینګار وکړ. په غونډه کې د جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر علي وزیر هم ګډون وکړ. نو په دغه موقع مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلی چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو. او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی، دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی.
په دې ګډګوندي د غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلي استازو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و چې پکې د مجموعي غوښتنو یو دیرش نکاتي اجنډا منظور کړل شو. پاکستانی چارواکي وايي په کراچۍ کې د زهريله ګیس لیک کېدلو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي. دا مسله چې د یاد خار په کیماړی سیمه کې د فروری له 14 راهیسې شروع شوې، پکې د چارواکو په وینا په سلګونو نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل کړل شوي چې د ساه په اخیستلو کې د تکلیف او سترګو سوځېدلو د مشکل سره مخ دي. اسوسییشن پریس خبري ایجنسۍ ته پرون د روغتیا چارواکو وویل چې تر دغه وخته یې د ګیس له وجې متاثر شو شپږنیمو سو ناروغانو علاج وکړ. بلخوا چارواکو پرون ویلي چې د کیماړی نه د خلکو د ویستلو او خوندي ځایونو ته منتقل کولو پلان یې جوړ کړی دی. تر اوسه د ګیس د لیک کېدو وجوهات معلوم نه دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دی د هیواد سیاسي شرایط نوی بڼه غوره کوي او طالبان د دې سیاسي بهیر برخه ګرځي. خغری غنی پرون په کابل کې د خپل ټیم د بریا په اړه غونډه ته ویل ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي.
ما قرار است با رفتار نامتعارف
ټاکل شوی موږ په غیر معمولی چلند جرأت صراحت او فکر سره یو نوی سیاسي چاپیریال ته ننوځو. اټکل دا دی چې د افغانستان کثرت پال او پیاوړی ټولنه به طالبان جذب کړي. دا بهیر د مذاکراتو په نوم دی. طالبانو بیا په ټاکنو کې د محمد اشرف غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل. بللې دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي د جالي ټاکنو په نتیجه کې د غنی بیا منتخب کېدل غیر قانوني او د سولې د روانې پروسې سره په تضاد کې دي. دا راز د محمد اشرف غنی نږدې ټاکنې سیال عبدالله عبدالله د ټاکنو کمیشن لخوا اعلان شوې نتیجې رد کړې دي او د خپل ټیم د بریا اعلان یې کړی دی. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی له دې ډلې سره لوزنامې ته د رسېدو یو امکان ویني. ښاغلي ترامپ تېره ورځ واشنگټن ته نږدې په انډریو هوایی اډه کې خبریالانو ته وویل حکومت یې له طالبانو سره خبرې کوي او یوې هوکړې ته د رسېدو چانس شته. ترامپ یو ځل بیا خپلې پخوانۍ خبرې تکرار کړې چې اوس مهال امریکا په افغانستان کې د قانون عملي کوونکي ادارې په سیر کار کوي. هغه وویل افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډېرېدو پلوي نه دی او نه غواړي چې میلیونونه کسان ووژني. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سر ښار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولهبارۍ نه پاسې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولې دي. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شوی او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنګ اخته دی. یا د حکومت پرون په یو بیان کې ویل د ډزبندۍ سرغړونې بیا شروع شوې دي. بیان زیاتوي په جنیوا کې روانې پوځي خبرې اترې تر هغې ځنډوي تر څو چې د یرغلګر او سرغړونو پر ضد یې سخت دریځ خپل نه کړل شي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دې مذاکراتو مقصد د ترابلس د حکومت او مشرقي برخې د لیبیا ملي پوځ په نوم وسلوالې ډلې ترمنځ ډزبندۍ کول دي. او بل خبر دا چې روس وایي د وژون کې کرونا وایرس د مخنیوي په غرض یې دغه هیواد ته د چینایي وګړو په ورتګ عرضي بندې لګولی دی. د روس مرستیالې وزیر اعظم تاتیانا ګولیکووا چې د صحت څانګې مشري هم کوي له دفتره پرون خپور شوي بیان کې راغلي چې دا بندیز به د فروری له شلمې پیلېږي. د بیان تر مخه په دې بندیز کې به روس ته د کار، زده کړو، سیل او یا نور کوم شخصي سفر لپاره د چینی وګړو ورتګ شامل وي، خو زیاتوي چې د روس د لارې نورو هیوادونو ته د چینایي وګړو په تګ راتګ به بندیز نه وي. کرونا وایرس چې زیاتره په چین کې محدود کړل شوی تر اوسه په نورو هیوادونو کې 1500 ناروغان رپورټ شوی دي. دا راز تر دې دمه له چین څخه بهر د دې وایرس له وجې څلور کسان مړه شوي دي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او درته د اسلام آباد نه زموږ خبریال احمد الله د کرنسیو بایو موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ لس پیسې خرڅل کیږي او 1450 روپۍ شپېته پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1990 روپۍ او 200 روپۍ، یو ایرو 1650 روپۍ دیرش پیسې او 1650 روپۍ 90 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 1040 روپۍ 50 پیسې او 240 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 40 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 15 پیسې، یو افغاني 2 روپۍ او 2 روپۍ 2 پیسې او 216 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅل کیږي او 204 روپۍ ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پېښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت وو او زیات نه زیات 28، په بنو کې به کم نه کم څلور او زیات نه زیات 28، او په کوټه کې به کم نه کم یو او زیات نه زیات 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې باورې د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایداد قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړې ده. د پېښور په باچا خان مرکز کې تېره ورځ د نوو قبایلي ضلعو په اړه په یو غونډه کې یو دیش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړل شو.
چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو او دا د یوازې د یو تنظیم کار نه دی.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونه وایي د سپیکر د جانبداري او یو طرفي رویه خلاف به احتجاج جاري ساتي.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړی چې موږ به پرمن احتجاج جاري ساتو او موږ چونکه منتخب خلک یو، موږ جمهوریت خلک یو، نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزان ډډه ساتو.
او کلتوري او ادبي خبرونه ته مشال راډیوي مجله هم لري.
د یوې ورځې ماشوم تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوي تر کومه.
له مشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خیبر پختونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایداد قانوني مسوده په اکثریت سره منظور کړه. د دې قانون له مخې د خیبر پختونخوا حکومت کولی شي چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري کارونو لپاره ځمکه واخلي. دا قانوني مسوده په لینډ اکویزیشن اکټ 1994 کې بدلون راولي چې مخکې قبایلي ضلعو کې نافذ نه وو. نور تفصیل د مشال ریډیو خبريال خالد خان شریکوي.
دا قانون وزیر دا لین اکویزیشن اکټ 1994 دا د خیبر پختونخوا دغه قانون دی دغه وړاندې کو نو هغه سپیکر دغه منځوري ورکا په دې کلمه دا وایم چې دا قانون د مخکنه په خیبر پختونخوا کې او هغه نافذو خو چې کله بیا قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې شامل کړی شوی نو دا ضروري و چې دا د حصول اراضي اکټ دی نوم ورکړی دی لکه لین اکویزیشن اکټ دا ضروري و چې هغه دې پورې وغځول شي. نو په دې کې دا دي چې کله هم سرکار ته یا دیو کپنه یا کارخانه ته د زمکی یا دغه د نوکرانو ملازمینو لپاره د زمکی ضرورت وي نو دا دغه متعلقه ضلع د کمشنر او دغه کارخانه یا د کپنې په منځ کې به یو معاهده وشي او دې ته چې کوم ځمکه په کار وي نو هغه به بیا او سرکار کولی شي چې دا مقامی خلکو نه دغه ځمکه والی کباري ضلع چې دا قانون او هغه د لین اکویزیشن یا د د زمکو هغه کوم ریکارډ چې دی یا کوم په نورو صوبو کې چې دی یا په د خیبر پښتونخوا په نورو ضلعو کې دی هلته لانیشته نو د دې لپاره دا ضروري و چې دغه قانون وغځول شي. دا به هم وایم چې په دې قانون کې د جماعت اسلامي عنایت الله خان ځینې ترمیم هم وړاندې کړو خو هغې په احتجاجو نو هغې ته دغه مکور نه کړی شوه لکه هغه پکې ویلي وو چې کومه ځمکه قیمتي وي یا کمرشل ایریا وي نو هغه هلته که سرکار یا د کمپنی ځمکه اخلي نو د هغې نرخونه دي کوم د هغه موجوده د کمرشل ریټ چې وي په هغې مطابق ده کې
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن او ریدون کو پروند عوامی نیشنل گوند پا بلنا په باچا خان مرکز پیښور کې د قبایلی ضلعو د ولس د ستونزو ختمولو په اړه یوه غونډه وشوه چې پکې د بلابلو سیاسي ګوندونو استازو مدني فعالانو قبایلي مشرانو او د پښتون ژغورن غورځنګ غړو ګډون کړی و. په غونډه کې یو دیش نکاتي ایجنډا هم په متفقه توګه منظور شوه. تر غونډې وروسته د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان خبریالانو ته وویل چې د قبایلي ولس د ستونزو هوارولو لپاره ټولو سیاسي ګوندونو به په ګډه مبارزه کول پکار وي. په دې اړه نور تفصیل په خبره غلام غوث راکوي.
په غونډه کې د پښتنو د سیمو نه د جنگونو د ختمولو د قبایلي ضلعو د بیا ودانۍ او په قبایلي ضلعو کې د افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو د خلاصولو ترڅنګ یو دیرش نکاتي ایجنډا په متفقه توګه منظور کړی شو. د غونډې وروسته د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان مشال ریډیو ته وویل چې په متفقه ایجنډا د عمل کولو لپاره به د ټولو سیاسي ګوندونو په استازو مشتمله یو کمیټه جوړوي.
ونن ټول پښتانه د پښتنو په غم کې غمجن دي او رايوځي کیږي. نو ډېر خوشاله خبره ده د پی ټی ایم رونه موږ سره ولاړ دي. موږ ان شاء الله دا ټولې مسلې مشترکه او چټول غواړو د دې غم د خپل پښتنو مشترکه کول غواړو. دا چې کوم سونه پښتانه زمون د کوره بې کوره دي هغه په هر شکل دي هغه په افغانستان کې دي هغه په پاکستان کې دي. موږ د دې واپسي غواړو د دې د کورونو د دې د جماعتونو د دې د بازارونو تعمیر غواړو.
د جماعت اسلامی په استادیتوب د غونډې تراغلی د جماعت اسلامی صوبایي امیر سینیټر مشتاق احمد خان په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
د پښتنو کورونو ته بغیر د اجازه ته د تلاشه په نوم باندې ورورتل دا زموږ لپاره ناقابل برداشت. دویم دا چې بارډر ټریډ چې کم دی دا د کلاو کړی شي افغانستان سره څومره چې ټریډ پوینټس دي هغه د بحال کړی چې د دې علاقو تجارت په مخ کې باندې لاړ شي. دې سره سره چې دا کم ان ایف سی کې 3% حصہ ده دا کم 1000 روپے سالانه دي ترقیاتی فند ورکول دي بارودی سرنګونه صفا کول دي یا دا نور دا ټول سره زموږ اتفاق دي.
د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړی او د پی ټی ایم یو مشر علي وزیر هم د غونډې ته راغلی وو او هغه په دغه محل مشال ریډیو ته وویل
پی ټی ایم مشر په بنو جلسه کې ویلیو چې موږ به پښتانه په یو ځای کوو او د پښتنو چې کومه مشترکه مسلې دي هغه به په یو ځای باندې راټولو او دا د یو راځي د یو تنظیم کار نه دی. دا وزن ډیر زیات دی. دا څوک په یو تنظیم یې په خپل سر باندې نشي اخیستی. نو پکار دی چې دغه د پاره ټول پښتانه کینی. نن د بده مرغه مشر په جیل کې دی او خو بیا هم دا ان پی چکومه دا فاټا پاولا سره جرګه راوغوښته. موږ ډیر په ښه نظر ورته ګورو.
غونډې ته د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی هم راغلی وو او هغه په غونډه کې د قبایلي سیمې د ولس د ستونزو د حل کولو ډاډ ورکړو او وی ویل چې د قبایلي سیمو د بیا ودانۍ لپاره حکومت په روان مالی کال کې 3 اتیا اربه روپۍ مختص کړي دي او هڅه کوي چې د قبایلي سیمو د ولس ټولې ستونزې حل کړي. خو په دغه ستونزو حل کولو کې به لږ وخت لګي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د کراچۍ په کیماړی سیمه کې د زهریلا گیس د اخراج له وجې ګڼ شمیر کسان په هسپتالونو کې داخل شوي دي او دا شان یو شمیر کسان دغه زهریلا گیس د اخراج له وجې مړه شوي دي. په کراچۍ کې د ډیوه ریډیو د خبریال فضل عزیز نمو په دې اړه تفصیل پوښتلی.
دا د کراچۍ د کیماړې علاقه ده، د کراچۍ غټ بندر دی. په دې علاقه کې په 14 نیټه باندې 2 ورځې وړاندې دلته ګیس راښکاره شوی دی. د سیند صوبې کوم حکومت چې دی د غو لخوا رپورټ رسمي د سیمې ته رالو چې په دې کې 14 کسان مړه شوي دي او په دې کې 258 کسان چې دي ګیس اغېزمن کړي دي او په دې کې 232 دی بیا وایي چې هغه د هسپتالونو نه رخصت کړي دي. هغه علاج شوی دی. 14 کسان چې دي هغه د اوس هم تاري ګوري دي. د تر اوسه پورې دا تونه لګی چې دا گیس د کم ځای نه رالی، دا کم گیس دی، دا کم ځای نه خارجیږي. دلته د بندرونو کوم وزیر چې د تحریک انصاف د حکومت د شپینګ یا د بندرونو کوم وزیر چې دی علي زیدی، هغه ویلی و چې دا د بندر نه کم گیس نه راوځي. خو بیګا به د کراچی په هنتون د کیمیکل د ټیسټ کولو یا د کیمیکلو د معلومولو کوم یو لیبرټری ده، دغه رپورت رالی. هغه ویل چې دا په بندر باندې کم د سویابینو گیس دی یا دغه جوړه د سویابینو د جوړې نه خلک غیزمن کیږي، متاثر کیږي او زیات هغه خلک غیزمن کیږي، متاثر کیږي چاته چې الرجی وي. سو د بندر باندې د غیوم ردرالي د بندر چرواکو ول چې نه د سویابینو یو جاز دلته ولاړ دی. خو د سویابینو جاز دی چې د پړم بزل نه دی ولاړ دی. نه مخکې هم دلته جاز راغلی، د سویابین مخکې راغلی دی. بیګا د شپې ول چې مونږ یو کمیټه جوړ کړل د کمشنر کراچۍ په مشرۍ باندې. هغه بوز دا معلومی چې دا سبلاله کنه، مطلب دا سدي د رقم ځګی راغلی دی چې په دغه کې ماړی کی خلک نه دی وتلی. الته ز بیگم خمر لم پاغي وخت کی چې دا گیس وس هم دی، خلک کوسم دغه نه پیره کی دی. وس خلک کوم غزمن کیږي. بیگا د شپې تازه رپورت دی چې 15 کسان نور هغه گیس به مغزمن کړي دي، متاثر کړي دي، هغه هسپتالونو ته وړل شوی دي. ډیر زیاته غنا آبادی ده، ډیر زیاته خلک دی پدې کی. پدې کی زیاتره بده سبر ته هم چې پښتانه دی پکې.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریډیو دا سیو لیکي
MASHAALRADIO.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، په پاکستان کې د افغان کډوالو 40 کاله پوره کېدو په مناسبت 2 ورځنۍ غونډه پرون د نهې په ورځ پای ته ورسېده. د فبروري پر 18 د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د 2 ورځنۍ کانفرنس جوړ کړی و چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر انتونیو ګوتریس ترڅنګ د شاوخوا 60 ملکونو وزیرانو، سفیرانو، په پاکستان کې میشت افغان کډوالو استازو پکې ګډون وکړ. دوی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو دې په مرحله وار توګه خپل هیواد ته ستانه کړل شي. په اسلام آباد کې زموږ همکار احمد الله هم په دې کانفرنس تللی وو او په اړه نور تفصیل راکوي.
د فروری په 13مه د کانفرنس په اخري غونډه کې د پاکستان د بارانو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان، د وزیر اعظم سلاکار ارباب شهزاد او د یو ان ایچ سی آر د دی سیمه ډایرکټر اندریکا راټواټه ګډون وکړو. کانفرنس ته شاه محمود قریشي وویل حکومت یې کله هم دا نه غواړي چې په پاکستان کې میشت افغان کډوال په زور خپل ملک ته ولیږي. پاکستان د کډوالو په عزت سره مرحله وار واپسي غواړي او دې لړکې نړیوالې ټولنې له خپل کردار لوبول پکار دي. غونډه ته د پاکستان د سفران وفاقي وزیر محبوب سلطان نوئل پاکستان کے افغان کڈوالو تا ډیر سہولیات حاصل دی، په سرکاری ہسپتالونو کې مفت علاج کیږي، د پاکستان په تعلیمی ادارو کې مفت تعلیم حاصل وی او حکومت یې ورته د اعلی تعلیم لپاره سکالرشپ هم ورکوي. د کانفرنس په پای کې مشال ریډیو سره په خبرو کې محبوب سلطان نوئل
40 سال پرانا یہ افغان ریفیوجی
سلوی خلونو راه سے افغان کڈوال په پاکستان کې ژوند کوي، نو موږ غوښتل چې نړیواله رسنۍ درسته نړۍ ته دا وخایي چې په څومره ښه طریقې سره دا کڈوال په پاکستان کې ژوند تیروي. د سره سره نړیوالې ټولنې ته هم دا ویل غواړو چې پاکستان د خپل وس نه زیات د افغان کډوالو خدمت کړي او کوي، نو ورته پکار دي چې په تیرو وختونو کې کمی وعده کړي وي نه صرف هغه دی عملی کړي بلکې خپل مرستې دی راتلونکي لپاره هم د پاکستان سره جاری وساتي. د ذکر دا چې فروری پر 18مه د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر د پاکستان حکومت په مرسته په اسلام آباد کې د دې 2 ورځنی کانفرنس تابعیا کړې وه چې وزیر اعظم عمران خان او د ملګرو ملتونو مشر نه علاوه د شاوخوا شلو ملکونو وزیرانو سفیرانو او په پاکستان کې میشت افغان کډوالو مشرانو پکې ګډون وکړو. محمد شیرزاد چې په پیښور کې د افغان ماجرینو د شورا غړی دی د کانفرنس په حق لا مشال ریډیو ته وویل
دا کانفرنس جوړول دا ډېر یو ښه اقدام دا په وخت باندې یو اقدام او دا د افغان مهاجرینو د آینده پروګرامونو لپاره ډېر یو اهم فورم. الحمدلله موږ چې څه امیدونه لرل د ډېرو ملکونو نه ترته د افغان مهاجرینو د کومک لپاره د هغوی د پرابلمونو د حل کولو لپاره تاسو ولیدل چې محمد قریشي صاحب په دې رابطه باندې ډېر زړه د اخلاص خبرې او موږ امیدوار یو چې مهاجرینو ستونزې به انشاءالله د دې کانفرنس نه بعد کمی شي. نور
د یو ان ایچ سی آر تر مخه دا مهال 4 لسلکه پورې رجسټرډ افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي چې زیات شمیر یې په خیبر پختونخوا کې میشت دی. دې ترڅنګ په 2018 او 2018 کلونو کې د پاکستان د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا او په افغانستان کې د پاکستان سفارتخانه په ګډه سره شاوخوا 10 لکه پورې نور کډوال رجسټرډ کړل. د پاکستان سفران وزارت وایي دا مهال 88% کډوال د ملک په خاریو او 2.5% په کمپونو کې ژوند کوي.
اوریدونکو رازو یو بل موضوع ته، پرون د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د سپیکر خلاف نارې ولګولې او د هغه د جانبدار روی خلاف هی احتجاج وکړ. لدی ورسته په اسمبلی کې د حکومتي ګوند تحریک انصاف او اپوزیشن غړو ترمنځ لفظي جګړې ورسته ټیل ناټیل وشو. حکومتي ګوند وایي اپوزیشن د جمهوریت له لارې خپل احتجاج کوي. دغه سپیکر په اسمبلی کې د قبایلي ضلعو د جایدادونو په اړه د یو بل ترڅنګ ځینې نور قوانین هم منظور شول. په دې اړه نور تفصیل د خالد خان نه.
دا دیرنا د عوامي نشل پاټه بادر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی د سپیکر جانبداران روی خلاف احتجاج کولو چې د حکومتي ګوند یو غړي یو خزینه ایم پی ای ته دیکه ورکړه چې دا غیرستو د اسمبلی دننه الغو تلغو جوړ شو.
او زمونږ د پښتنو پر روایتو کې غزنانه تلا ساتل دا ډیره بده خبره ده.
خو بیا د پاکستان تحریک انصاف فضل الهی وایي چې اپوزیشن بغیر د سوجي د سپیکر او وزیر اعلی خلاف احتجاج کوي او دوی نور د خپل مشرانو سپکاوی نشلی دی او د اپوزیشن غیر جمهوری رویه هم د اسمبلی دننه نشي زغملی.
پر خدا خوش قسمتی ول دی چې مونږ نو د دې کلم کلم چیلنج ور کوم دا چې یو کس بنه را پاسي د دې کوم خبر کې جمهوری انداز سره بګی.
د اسمبلی غونډې وروسته مخالف ګوندونو د سپیکر خلاف خپل احتجاج ته د دوام ورکولو اعلان وکړو او وی ویل پکار دا چې د اسمبلی سپیکر د صوبایي حکومت دا دوی وړاندې شوی غوښتنې په ایجنډا کې شامل کړي. دا جماعت اسلامي پارلماني مشر عنایت الله اول دا پاکستان تحریک انصاف حکومت د خپل اکثریت په زور صوبایي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو خبره او غوښتنو منلو ته تیار نه دی، نو ځکه دوی احتجاج باندې مجبور شو.
اپوزیشن اوس هم دا فیصله کړې چې موږ به پرمن احتجاج جاری ساتو او موږ چونکې منتخب خلک یو، موږ جمهوري خلک یو، نو موږ به جګړه چې دا الله سرتل دینه بزانډ ساتو موږ سره نور ډېر ذریعے لارې موجود دي، عدالت موږ سره موجود دی، اسمبلی فلور موجود دی.
خو بیا د اطلاعات او صوبائی وزیر شوکت یوسفزی وویل د اپوزیشن احتجاج د جمهوریت خلا ده، خو باید چې دغه پارلماني روایتو او د اخلاقو د دایره دننه وشي.
بل دا چې ګوره د ګورنمنت سره که څه ایشو ونه موږ ور سره خبر هم کړی و، مسله د دوی د سپیکر صاحب سره ده. وی موږ سپیکر نه منو، نو بای په کوم قانون تاسو نه منئ؟ تاسو اکثریت کې تاسو ول ووټ ورکړی دی، تاسو خو تاسو په مخالف ووټ باندې دی راغلی، نو تاسو ته خدای اختیار نشته چې تاسو دا ووایئ چې موږ ته نامنظوره ده.
دا یادونه ده چې د اپوزیشن او مخالف ګوندونو په دغه الغو تلغو او تاوتریخوالي په وخت سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی کارروایی جاری وساتله، او په دې دوران کې د قانون د وزیر لخوا ځینې قوانین چې د قبایلي ضلعو کې د ځمکې او د جایداد په حواله یو بل پکې هم د اسمبلی نه منظور شو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په سند صوبه کې د وژل شوي خبریال عزیز میمن د قتل په اړه به شفافې او بې طرفه پلټنې کوي. د سند ژبې له یو د سندي ژبې له یو ټلویزیون او ورځپاڼې سره د کارکوونکي عزیز میمن وژل کېدو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو غبرګون هم راپارولی. هغوی د پاکستان پر مرکزي او د سند په صوبایي حکومت غږ کړی دی چې د هغه وژونکي ونیسي او له قانون سره سمه سزا دې ورته ورکړی شي. دا چې عزیز میمن د کوم ځای و او کله وژل شوی و، تفصیل له بوریوال کاکړ نه و.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه ویلي چې حکومت به د عزیز میمن د وژنې په اړه بې طرفه او شفافې پلټنې کوي. د پاکستان سرکاري راډیو د اعجاز شاه له خولې لیکلي چې د هغه په وژنه کې لاس لرونکو ته به سخته سزا ورکوي. تر دې وړاندې په قومي اسمبلی کې هم د عزیز میمن د وژنې په اړه بحث وسو، او د اسمبلی سپیکر اسد قیصر وویل چې تر قانوني سلام شور وروسته به د پلټنو لپاره کمیټي جوړوي. په نړۍ کې د خبریالانو د خوندیتوب ادارې بې پولي خبریالانو هم د پاکستان پر مرکزي او د سند پر صوبایي حکومت غږ کړی دی چې زر تر زره دي د عزیز میمن وژونکي ونیسي او هغوی ته دي سزا ورکړي. دا له هغه وروسته دی چې د سندي ژبې ټلویزیون کی ټی این او ورځپاڼې کاوش خبریال عزیز میمن د فروری پر 15مه د سند په مهراپور کې ووژل سو. عزیز میمن د فروری پر 15مه په سوفانی ساتو نومي کلي کې له خپلو ملګرو سره د لیدو لپاره له کوره وتلی وو، او وروسته یې په ګوردو نومي نهر کې مړی وموندل سو. د کی ټی این ټلویزیون د خبری څانګې مشر مصطفی جروار د فروری پر 13مه مشال رادیو ته ویل چې دوی له وفاقي او صوبایي حکومت څخه د پاکو پلټنو غوښتنه کوي.
د پرمختللې ټیکنالوژۍ وخت دی، هر څه شته، او د پلټنو ډېر ښه افسران موجود دي. نو هغوی دې پلټنې وکړي او وړاندې دې کړي چې په دې کې د چا لاس و، او هغوی ته دې سزا ورکړي. او دا ځکه ضروري ده چې په خبریالانو کې د خپرې شوې ویرې ختمولو لپاره باید په هر صورت د دې پېښې کره پلټنې وشي.
عزیز میمن له تیرو شاوخوا 15 کالو راهیسې د سند له مهراپور سیمې څخه له کی ټی این ټلویزیون او کاوش نومي ورځپاڼې سره د خبریال په توګه کار کاوه. په پاکستان کې د بیان ازادۍ لپاره د کارکونکو ادارې فریډم نیټورک مشر اقبال خټک مشال رادیو ته وویل چې تر اوسه په پاکستان کې د وژل سوي یو خبریال قاتلان ته هم سزا نه ده ورکړل شوې.
پاکستان کې تر اوسه پورې د سلو نه زیات ژورنالستانو وژل شوي دي، او په دغه سلو نه زیات ژورنالستانو کې صرف درې ژورنالستانو په حوالې سره دومره معلومات ترلاسه شوي دي چې چا څوک وو، چا وژلي دي، په کې څه نیول شوي دي. څو څه سزا ملاو ده، لیکن په هغه سزا عمل لا نه دی شوی. سو موږ دا ویلی شو چې تر ننه پورې د سلو نه کم زیات ژورنالستانو وژل شوي، د هغه یو قاتل ته هم سزا
نه یوازې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالو ادارو په وار وار پر پاکستان غږ کړی دی چې د خبریالانو ژوند خوندي کړي، بلکې د پاکستان حکومتونو هم په بیا بیا ویلي چې دوی د بیان پر ازادي باور لري. خو اقبال خټک وایي په پاکستان کې خبریالان ځکه وژل کېږي چې د ده په وینا په خپله پاکستاني ریاست له زړه د مطبوعاتو پر ازادي باور نه لري.
منظمه طریقه نه کېږي، او که چېرې تحقیقات پولیس د منظمه طریقه ونه کړي، نو بیا عدالت کې هغه کسان چې سزا ورکول ډېره ګرانه ده، ولې چې عدالت ثبوت غواړي. بل دا چې زمونږ د میډیا ادارې په دغه حوالې سره خپله بنیادي مواردنه پوره کړي. درېیمه دا چې پاکستان ریاست د مطبوعاتو په ازادۍ کې یقین نه لري.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ د 2019 کال د ریپورت لمخې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې پر اتم نمبر دی چې د خبریالانو وژونکو ته پکې سزا نه ورکول کیږي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغو سپو اورېدای شئ. منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز. لنډې څپې 2110. 15,000. 13,500. 10,380 کیلو هرتز.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د ماسپخین یو نیمه بجه شوې د لنډ خبرونو د منور شان اور.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی پرون د قبایلي ضلعو د ځمکو یا جایدادونو په اړه په قوانینو کې د ترمیم بل یا مسوده په اکثریت منظور کړه چې تر مخه به حکومت په دغو ضلعو کې د ولسي خیګړې یا سرکاري ملازمینو لپاره د ځمکې ترلاسه کولو اختیار ولري. اپوزیشن ګوندونو د دې بل په منظورېدو نیوکه کړې دي. پرون په پیښور کې په یو غان ګوندی زغونډه کې د پښتنو له سیمو د جنگونو خاتمه د قبایلي ضلعو د بیا رغونې او په قبایلي سیمو کې له افغانستان سره د ټولو تجارتي لارو پرانستلو غوښتنه وشوې. د عوامي نېشنل ګوند لخوا بلل شوې د غونډه کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو قبایلي استادو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. پاکستانی چارواکي وای په کراچۍ کې د زهريله ګیس لیکېدو له وجې تر اوسه لږ تر لږه 14 کسان مشوي. دا مسله چې د یاد خار په کې ماړې سیمه کې د فروری له 14 رئیس شورو شوه په کې په سلګونو نور متاثر شوي کسان په هسپتالونو کې داخل دي. تر اوسه د ګیس لیکېدو وجوهات معلوم نه دي. د افغانستان نوی منتخب ولسمشر محمد اشرف غنی وای ژمن دی چې ټول افغانستان ته به سوله راولي. د نوموړي نږدې ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله بیا د ټاکنو نتیجې رد کړي او د خپلې بریا اعلان یې کړی. دارا طالبانو بیا په ټاکنو کې د غنی بریا د ولس په سترګو کې خاورې شیندل بللي. بلخوا د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له طالبانو سره خبرې دوام لري او دی له دې ډلې سره له وزنامې ته د رسېدو یو امکان ویني. نوموړي هیله څرګنده کړې چې د دغې ډلې سره له وزنامه لاسلیک شي. په لیبیا کې د ملګرو ملتونو ملاتړ لرونکي حکومت وایي د سرخار ترابلس په بندر د شرقي ځواکونو د ګولبارۍ نه پاسې د ملګرو ملتونو په مشرۍ روانې خبرې ځنډولې دي. د ترابلس حکومت په نړیواله توګه په رسمیت پیژندل شو او د هیواد د مشرقي برخې د وسلوالې ډلې سره په جنګ اخته دي. روس وایي د وژونکي کرونا وایرس د مخنیوي په غرض یې دغه هیواد ته د چینایي وګړو په ورتګ عارضي بندیز لګولې. دغه بندیز به د سبا یعنی 6 فروری نه عملي کیږي. د کرونا وایرس له وجې تر اوسه د چین نه بهر 4 کسان مړه شوي دي.
اوس هم راځو د مشال رادیو کلتوري او ادبي خبرونه د مشال رادیوي مجلې ته. دا پروګرام ستاسو لپاره زموږ همکار نجیب عامر جوړوي.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو د خپل قربا نجیب عامر سلامونه ومنه. داونه د عبدالرحیم روغانی صاحب سره مو خبرې کړې ځکه چې داغه تازه تازه یو کتاب چاپ شوی چې سندر یو خبرې نومېږي. د خبرونه په دویمه برخه کې د رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د وی بلې برخې ژباړه هم دراورو. که وخت یاري وکړه یو شیر به هم دروورو. را سره اوسه. عبدالرحیم روغانی صاحب د سوات د ګلورینې سیمې سپین روبې لیکوال او شاعر دی. په شعر او نثر کې ګڼ کتابونه چاپ شوي چې په لر او بر کې د ولس لاسو ته رسیدلي دي او خلک یې خوښوي. دا غت رسکونه شاعري او نثر نیخ په نیغه د سړي زړه ته لاره پیدا کوي. موږ ورسره د نوي کتاب په اړه غږېدلی یو او په سر کې مو پوښتلی چې څنګه یې د شعر او نثر د ګډ کتاب چاپولو ته زړه ښه کړ.
دا مایو د روایت نه خلاف زتلې ما
لکه د شاعری کتاب خو جدای د نثر جدای خو ما دا داسې کړی چې ما یاره لوستونکی د نثر نه هم خونوالي د شعر نه هم خونوالي په دې سوچ باندې ما خپل داسې د نثر ټوکړي او شاعری دا ما ګډ وډ کړه کتاب مې ته جوړ کړو صرف په دې غرض باندې چې لوستونکي د دواړه اصناف نه خوند واخلي د غنم واخلي د نثر نه هم او د شعر نه هم.
روغانی صاحب تاسو د قطاتو یا سلوریزو پاړه هم شهرت لري، تاسو په شعوري ډول د قطاتو لیکلو ته هڅه کړې ده که څنګه؟
د قطاتو باره کې خو به زه دا خبره وکړم چې پوهان دا ویلي دي، ډېرو ډېرو پوهان دا خبره کړې ده چې د خبرې ښایست د خبرې په اختصار کې، څومره خبره مختصره دومره دا ښکلې خبره، بل په خبره کې مختصره خبره او هغه جامع او هغې کې څه مقصدیت پکې ښیي، مطلب دا چې دا خبره معیاري خبره غیر معیاري خبره نه. نو په شاعرۍ کې صنف د قطې چې دی دا ما خوښ کړی دی، ځکه چې دا یو مختصر سیز دی، مختصر صنف دی، او په دې کې ډېر خیال راشي او خلک ته ډېر خوند هم واخلي، او څه چې ما زده کړي هغه په دې کې زه ځای کوم. نو هغه زما زده کړی شوی علم چې دی هغه نورو ته په ډېر اعلی طریقه باندې منتقل شي.
روغانی صاحب مننه، تاسو سره به مو خبرې روانې وي، خو که ممکنه وي اوس به ستاسو د نثر یو څو نمونې له تاسو نه واورو.
حاجي، نو زه به تاسو نثر یو څو ټوکړې ووایم، خدای دې وکړي چې ستاسو او د اورېدونکو خوښ شي. اول یو یو دا دا یو ټوکړه ده چې ډېر داسې زناور دي چې په تیاره کې خپله صحیح لار ټاکي، خو ډېر داسې انسانان دي چې د ډېرو صلاحیتونو او فکرو نظر باوجود په رڼا کې هم خپله لار نشي ټاکلی. بله یو ټوکړه ده، مونږ خپلو تړلو ښځو کمزوري کړي یو او پردو آزادو ښځو پرزولي یو. بله ټوکړه ده، زمونږ هغه وګړي او هغه پړي دشمنان دي، زمونږ هغه وګړي او هغه پړي دشمنان دي، چا چې په کومو پړو زمونږ ذهنونه او زمونږ خزه تړلې دي. بل انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل، دا یو سو کرخی دی، انسان په حیثیت د ذاتی تکمیل ویلی شي چې بانګي په کال کې یوه اګۍ اچوي، دا اګۍ د جسامت په لحاظ وړه وي، یعنی د عامې اګۍ تقریبا د څلورمې برخې برابر وي. دا هم ویلی شي چې د دې اګۍ نه بچې نه زیږي. که داسې وي نو دا خبره صحیح ده چې د دې قسم اګۍ نه بچې نه پیدا کیږي، ځکه چې په دې اګۍ کې د چرګې اشتراک غیر موجود دی. چرګ هم بغیر د بانګي د اشتراک نه اګۍ اچوي او د دې اګۍ نه هم بچې نه پیدا کیږي، ځکه چې په دې اګۍ کې د بانګي اشتراک غیر موجود وي. د بانګي نه بغیر د چرګ اګۍ یقینا چې اګۍ وي، خو ټول دنیا یې په حیثیت د اګۍ منی، د اګۍ د حیثیت نه یې هیڅوک انکار نه کوي، خو چونکه دې نه بچې نه پیدا کیږي په دې وجه موږ دا ویلی شو چې په حقیقت کې دا مکمله اګۍ نه ده. لکه څنګه چې د چرګې د او بانګي اګۍ د یو بل د اشتراک د غیر موجوده اګۍ په وجه کامل اګۍ نه وي، دغه شان چرګه او بانګي د یو بل نه بغیر کامل مرغۍ نه دي. چرګه به هله کامل مرغۍ وي چې بانګي ورسره مل وي، او بانګي به هله مکمل مرغه وي چې د چرګې اشتراک ورسره وي. دغه حال د انسانانو دی، د ښځې د انساني حیثیت نه هیڅوک انکار نشي کولی. ټوله دنیا دا خبره مني چې زنانه یو انسان دی، دغه شان ټوله دنیا دا خبره مني چې نارینه یو انسان دی، خو چونکه ښځه او نارینه جدا جدا د بچی راوړلو اهل نه وي، په دې وجه موږ دا ویلی شو چې نارینه او زنانه د یو بل نه بغیر مکمل انسانان نه دي. ښځه هله مکمل انسان وي چې نارینه سره یې اشتراک وي، نارینه هله مکمل انسان وي چې د زنانه اشتراک ور سره وي. شنډه زنانه یا شنډه نارینه هم بغیر د یو بل نه مکمل انسانان نه وي، اگر چې دوی بچی نشي رزیګولی. د بچی نه زیږیدل د هغوی بیماری وي او بیماری ذات نشي بدلولی. لیونه انسان یو انسان وی او لیونه زناور یو زناور وی تر سو پوری چی دی یو اجرا یعنی د نرخزک خبره ده نو په انسانی ذات کې دا یو داسې صنف ده چې په یوازی پوره انسان ده ځکه چې د ده پتن کې خزا او نر په یو وخت دواړه په زیات مقدار کې موجود وی خو چونکې په هجرا کې دننه خزا او نر په کم کم حیثیت کې یعنی په لږ لږ مقدار کې موجود وی په دې وجه موږ دا ویلی شو چې هجرا بې شکه یو انسان ده خو معذور یا علیل ده ځکه چې دا ښکاره خبره ده چې په هجرا کې نیمګړتیا موجوده وي یعنی د معتدل نارمل انسان په نسبت د مذکر مؤنث د توکو په حواله بدنی نقص لري د دنیا کوم قومونو چې د زنانه او نارینه اشتراک یقیني کړی دی هغوی مخ په وړاندې روان دي او مسلسل ترقی کوي او کوم قومونو چې دغه اشتراک نظر انداز کړی دی د هغوی مثال د اجراګانو دی نه دین نه د سادین نه ترې د مردانګۍ کار کیږي او نه ترې د نسوانیت دا هغه خلک دي چې خپل یو لاس ورته د کمې درجې لاس کاری او په دې نه پوهیږي چې فطرت خو زما تکمیل په دو لاسونو کړی دی الله تعالی په یو ځان پوره دی دغه صفت د مخلوق هیڅکله نشي کېدی که آدم علیه السلام خپل ځان مکمل او پوره انسان ګڼلی نو هغه به د خدای پاک نه د زنانه سوال نه نو کړی د آدم علیه السلام د انساني ذات تکمیل په هوا شوی دی هن لباس لکم و انتم لباس لهن
روغانی صاحب تاسو اوس ځوان نه یې پاتې خو ښکلي رومانوي شاعري اوس هم کوئ دا کار څنګه ممکن دی له څه نه الهام اخلی د رومانوي شعر دپاره
زما خو چې زه څومره محسوسوم نو دا مینه چې دا مینه اکو هر څنګ مینه چې د مینې خو ډېر قسمونه دي هر څنګ مینه چې دی نو هغه په دې عمر کې که سړی ډېر ضعیفل عمر شي خو مینه چې ده دغه ژوندۍ یي دا په زړه کې یي او البته داسې عمر کې چې څوک بیا ځینې خلک خو د دې وجې نه جانان او سونډې او ننګي او دا شی نه شي ځکه نه یادوي چې دې وخت کې هغه شرمېږي چې یاره زه په داسې ایج کې یم چې ما زما لپاره نه پکار سره به دغې وجې نه وایي نورو مینه بالکل ژوندۍ یي په هر عمر کې ژوندۍ یي او صرف دا چې عمر ډېر زیات واوړي نو د ژوند ډېرې مرحلې دا کړي راغلي په ده باندې ډېر څه محسوس کړي د حالاتو طرف ته فکر شوی یي نو په دې وجه باندې هغه زیات زور چې فرض کړه که څه مضمون لیکي که شاعري کوي نو هغه د حالاتو طرف ته زور کوي یعنی غمې دوران زیات جاړي او غمې جانان چې دی نو هغه هغې ته لوکټو چوټي ورکوي مننه
نو روغانی صاحب مننه کور مو ودان اوس به ستاسو نه ستاسو یو نظم واورو که ممکنه وي نو په ترنم کې زموږ اورېدونکو ته وړاندې کوي موږ اورېدلی چې تاسو ښایسته غږ لرئ مننه
نو زه به ما په یو نظم په د یوې ورځې په ماشوم باندې لیکلی دی اواز خو مې ښه نه دی خو بیا هم زه به تاسو ته په ترنم کې واورم خدای دې وکړي چې ستاسو د اورېدونکو خوښ شي نظم دا دی د یوې ورځې ماشوم تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوې تر کومه د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوې تر کومه یو پړاو به داسې راشي چې بت د کېناستو شي بل پړاو به داسې راشي چې بت د اورېدو شي بل به داسې یو پړاو وي بل به داسې یو پړاو وي چې بت د ودرېدو شي بل به داسې یو پړاو وي چې بت د ګرځېدو شي سلورم پړاو چې راشي نو مکتب ته به د تلو شي د مکتب له لویه خومه جام د علم و فضل شومه تا دې خدای کړي به مرامه زه دعا درته کومه د ځوانۍ پړاو چې راشي تنهایی به درته بوشي د یوې ښکلې ملګرې جدایی به درته بوشي د یو جرم سوال د مینې گدایی به درته بوشي چې دشمنه دا د مینې دا خدایی به درته بوشي دنیا ډیره د مظلومه پکې مینه د مظلومه د قاتل جهان کې مشي د دې خپل ژوند محرومان د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوې تر کومه تو اس دے جہان تراغلے دادا لوبو یو میدان دے د شکست او فتح شور دے ہر جون دے پا دو روان دے د تخریب او تعمیر جنگ دے زور دے چل دے امتحان دے د انسان دو رہنما دی یو دم دے بل شیطان دے خپل لار نکڑے معدوما بیا بتل گرزے سرگوما تا اولاد کدا دم یے نو آدم طرف درمان دی وی ورځی ما شوما تا ته دا نه دا معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوي تر کومه هو نه خبر په قام نسب یې نه خبر په کلی چم یې نه دی ذهن کې وطن شته نه عرب نه د عجم یې نه له خو بدو خبر یې نه خبر په خوشی غم یې روغانه وای خوشبخته روغانه وای خوشبخته پیدا شوی بنی آدم یې نو ای په بینوما موسومه کړل ټون علم پیمومه ځاله نوم جو کنام دارشا پیدا شوی بینوما د یوې ورځې ماشومه تا ته دا نه ده معلومه چې د ژوند په سخت لار به ته سفر کوې تر کومه
دا خوږ شاعر عبدالرحیم روغانی خبرې مو واورېدې. هغوی خپله شاعري هم در واوروله په دې هیله چې خوند به مو ترې اخیستی وي. اوس درته د داغستاني لیکوال او شاعر رسول حمزه توف د مشهور کتاب زما داغستان د یوې بلې برخې ژباړه وړاندې کوو. د کتاب د لیکلو انداز پر یو خنجر لیکلي خبرې. هغه خنجر چې تل په نیام کې پټ وي خپل زلال له سور کوي. هغه شاه سوار چې په خوب روغ دی شي د آس سپرلی کې تیز نه پاتې کیږي. ما پستنه کې تار اچولې خو زه به څه ډول کورتۍ ګنډمه. ما د موسیقۍ د آلې پندور تارونه چیړلي خو چې زه به کومه سندره زمزمه کومه. زما د وفادار او بیقرار آس نالونه په پخو کې کلک وهل شوی. ما د لانو رتمنان تر لاسه کولو لپاره د آس نالونه یو واری بیا لستر گو تیر کل. ما پر آس زین غړول او کمربند می د آس لملا تاو کړی دی. هو بالکل زما پر آس زین په پوره احتیاط سره تړل شوی دی. یو مشر چې زما د ابا په شان دی د آس واګی ما ته په لاس کې را کړی دی. یوې وړې نجلۍ چې لسترګو یې شوخی وریږي کمچینه په لاس کې را کړې ده. د گاونډ له کوره یوه پیغله د اوبو له ډک منګي سره راوتلې ده. دا زموږ په غرنیو سیمو کې سفر ته له تلو وړاندې د خدای پامانۍ دودیزه طریقه ده. زه چې کله له کلي وځم او څوک هم په لاره کې مخې ته راځي نو یوې خوا ته ودرېږي او لاره راته پرېږدي او په مخه ښه راته وایي. د کلي په آخري سر کې یو بله پیغله بل څراغ په کړکۍ کې ږدي او لکه چې راته وایي د کړکۍ دا څراغ په یاد لره دا بستا ته راستنې دو دلته بلیږي ته به وطنونه ګز او ګام کړې. د توپانی موسم په اوږدو شپو کې به هم دا څراغ دلته په تورتمنو کې بلیږي. رڼا به خپروي او ستا انتظار به کوي او چې کله ته له سفره ستړی ستومان راستون شي نو له هر څه مخکې به همدا څراغ ستا هرکلی کوي. نو دا کړکۍ او دا څراغ په یاد لره. زه په وروستي ځل شاته د خپل کلی په لورې ګورم. زه مې ادې د خپل کور په بام ولاړه وینم. هغه سیده ولاړه ده او یوازې یوازې معلومه کی. زه چې ورو ورو له کلي لرې کیږم نو د هغه سیوری ورو ورو وړوکی کیږي او آخر لما پنا کیږي. بیا وړاندې پر سړک یو بل موړ راځي او یو غر. دا منظر زما له سترګو پټوي. اوس چې زه شاته ګورم نو له غرونو پرته نور څه په نظر نه راځي. زما پر وړاندې هم یو غر دی خو زه پوهیږم چې تر هغې وړاندې یوه ویړه دنیا پرته ده. هلته نور کلي دي، سمندرونه دي، واړه او لوی ښارونه دي، د اورګاډي سټیشنونه دي، هوایی میدانونه دي او کتابونه دي. زما د داغستان په ډبرینو سرکونو زما آس زغلی او په غرونو کې د آس د پښو د آوازونو ازانګي خورې دي. پورته په غرونو کې ګیر اسمان دی چې کله کله د لمر په رڼا پړق وهي، کله د ستورو څادر له ځانه تاووي، کله په وریځو کې پټیږي او کله اوبه راشیندي. نو د بې قرارۍ شېبې لږ تم شه. یو وار اجازه راکړه چې تر شا وګورم. په ځان کې د جدایۍ یو درد احساسوم. د کلي په لور یو وار بیا ورګورم که سکون راشي. قدم اخلا د سهار د باد په شان پر مخ روانو سلا رویا. چرته هم د وی لمحه لپاره م درېګا. دا د سفر پیل دی، پای خو نه دی کنه. اوس خو با په لارو پسې لارې مخې ته درځي. زه چرته روان یم؟ زه د ځان لپاره د سمې لارې انتخاب څنګه وکم؟ زه چې کوم نوی کتاب لیکم د هغې لپاره د لیکلو کوم انداز خپل کړم؟ د خپل کتابچې نه یو نوټ. اوس د داغستان ځوانان خپل ملي لباس نه غوندي. هغوی هم د مسکاو، تبلیسی، تاشکند، دوشنبه او د منسک د ځوانانو په شان پتلونونه، کوټونه او کمیسونه غوندي. نن سبا که څوک زموږ د داغستان دودیزه کالیا غوندي نو هغه د سندرو او نڅا وړاندې کوونکي فنکاران یا د واده د محفل ګډونوال وي. کله چې د چا زړه راپورته شي او یا یې ضرورت شي چې باید ملي جامې واغوندي نو اړ کیږي چې یا یې د کوم یار دوست نه پور کړي او یا هم په کرایه یې راوړي، ځکه اوس هغه جامې د هر چا سره نه وي. لنډه یې دا چې زموږ ملي لباس په ورکېدو دی او که داسې ووایم چې بیخي ورک شوی نو سمه خبره به مې کړې وي. خیر، دا خو دومره خبره نه ده، خو د خفګان خبره دا ده چې ځینو شاعرانو هم خپل د لیکلو ملي اسلوب یا انداز هیر کړی او په دې خبره ویاړي هم. تر کومه ځایه چې د اروپایي لباس خبره ده نو زه هم د آباد غرنۍ کورتۍ پر ځای همدا غوندم. خو دا مې نه خوښېږي چې زما شعرونه هم داسې پیکه لباس واغوندي چې زموږ له دود سره سمون نه خوري. زه خپله شاعري د داغستان په ملي لباس کې پټلیدل غواړم. تا رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان دی ویبل برخیش باړه مو ووریده. اوس درته یو شعر وړاندې کوم. دا شعر د خوږژبي شاعر پیر محمد کاروان دی. ته خود پرسته یو ځان در باندې ډیر ګران دی، هیڅ چا ونه ویل چې جانان در باندې ډیر ګران دی. په هر افت، په هر پرهر پورې خندا مکوا، یاره پوهیږم ایمان در باندې ډیر ګران دی. کاش چې زما د ژوند د دې درد په معنا پوهېدی. د هر رقیب ټول خاندان در باندې ډیر ګران دی. په تمامی عمر بی ځای د نفرت ښکار شوم. تا به ویل چې زما خفګان در باندې ډیر ګران دی. یو دغه زه در باندې ګران نه یم، ښه نه یم. نور په دنیا کې هر انسان در باندې ډیر ګران دی. ونیوم خبر نه اومه ستا په هدف چې اذیت ته یو ارمان تر باندې ډیر ګران دی. سرګیا ځان باندې عادت کړل بلتونه سره چې دغه لوی افغانستان در باندې ډیر ګران دی. خود پرست ہے او ځان در باندې ډیر ګران دی. هیڅ چا ونه ویل چې جانان در باندې ډیر ګران دی. د پیر محمد کاروان د همدې شیر سره د مجلې دا غنه تړو بل اونۍ به د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې. تر هغه نجیب عامر ته اجازه ورکړي. د الله پامان.
مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام تر شپگو اشنا چکا.